ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گران اوریدن کو السلام علیکم دادا وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو دے نند کال دو ذرا پنجلہ سم دا ستمبر دوشتم نیٹھا دا او دا نہ ورز دا دا وقت پا پاکستان کے دا مازگر شپگ افغانستان کے پنزنی میں او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دا سہر نہ بجے شوی دی دا وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو پا دے یو ساتا خبری پراونا کے درتا ز ارباب محمود
او ز نصر کاکا
ہر کلے ویو ڈم بیستاسو پام را گرزو دا اس وقت دا خبرونو سر ٹکو تا
افغان چارواکی وایي یو افغان عسکر د وسلوال طالبانو په مرسته خپل لس فوجي ملګري په حمله کې وژلي او د طالبانو نوی مشر مولا منصور د لوی اختر پیغام کې ویلي تر څو له افغانستان څخه بهرني ځواکونه نوی وتلي تر هغو د سولې خبرې نسی کېدای.
د حج رسومات د نن نه پیل شوي. رپورټونه وایي سخ کال د شل لکنه زیات مسلمانان د حج فریضه ادا کوي.
او په داسې حال چې د شام او نورو جنگ ځپلي مسلمان هیوادونو څخه د بې کورسو خلکو اروپا ته د کډې لړۍ روانه ده. اروپایي هیوادونه خپل ترمنځ دغه خلکو ته د ځای ورکولو په یو پلان غور کوي.
او اوس وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل.
افغان چارواکي وایي شمالي ولایت جوزجان کې وسلوال طالبانو لږ تر لږه لس حکومتي عسکر وژلي. د پولیسو سیمه ییز مرستیال مشر عبدالحفیظ وایي پیښه د سه شنبې پر ورځ کوشتپه ولسوالۍ کې رامنځته سوې او په حمله کوونکو کې یو عسکر هم شامل و چې له وسلوالې ډلې سره یې اړیکې درلودې. د ای پی خبري اداره وایي هم نن د سه شنبې پر ورځ یو بل شمالي ولایت بلخ کې د سړک له غاړې بم چاودنه کې د پولیسو پنځه مامورین وژل سوي. چارواکي وایي وژل سوو کې د پولیسو یو سیمه ییز مشر هم شامل دی. په عین حال کې د افغان طالبانو نوی مشر له حکومت سره د سولې خبرې اترې رد کړې او وایي تر څو له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه نوی ختم کړل سوي او له هیواد څخه ټوله بهرني ځواکونه نوی وتلي دوی به مذاکراتو ته اماده نه دي. د لوی اختر په پیغام کې ملا اختر منصور د خپلې ډلې دریځ بیا تکرار کړی او خبرداری ورکړی چې خارجي فشار افغان جګړه ختمولو کې مرسته نسي کولی بلکې نورې ستونزې به راپیدا کړي. که څه هم هغه بهرني فشار لپاره د کم هیواد نوم نه دی اخیستی خو پاکستان چیرې چې ویل کېږي طالب مشران ژوند کوي په وروستیو کې په یاغې ډله د خبرو اترو لپاره فشار اچولی و. په افغانستان کې د ناټو جنګي مشن تیر کال پای ته رسیدلی.
د ټولې نړۍ نه راغونډ شوي نږدې شل لکه مسلمانان نن حج شروع کړی. دوی به نن منا کې شپه کوي او سبا به د عرفات غونډې ته ورځي چېرته چې به دوی مسجد نمرا کې خطبه اوري او د ماسپخین او د مازګرې مونځ به یو ځای ادا کوي. د ماښام سره به واپس مزدلفې ته ورځي چېرته چې د شپه تېرولو وروسته به منا کې رمی کوي او د قربانۍ وروسته به د حرم شریف طواف کوي او واپس به منا ته د شپې لپاره ورځي.
پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې تر 9000 زیاتو ماشومانو ته مور او پلار د پولیو رن څخه د ژغورنې څاڅکي ورکولو څخه انکار کړی دی. هلته په وروستیو کې د پولیو په ضد درې ورځنی کمپاین کې چارواکو ادعا کړې چې نږدې 40 لکه ماشومانو ته به څاڅکي ورکوي. په سیمه کې د روغتیا مامورین وایي شاوخوا 1 لک ماشومان داسې هم له څاڅکو څخه پاتې سوي چې د سفر په حال کې وو. د دوی په وینا پاتې ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکولو لپاره بل کمپاین هم زر شروع کړي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د امریکای نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون لپاره روان شوه. مطبوعات وایي د خپل سفر په وخت په وزیر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې او نورو غونډو کې برخه اخلي. مطبوعات وایي وزیر اعظم به د امن لپاره سرمشریزي غونډې او د جنسي برابرۍ او ښځو ته د اختیار ورکولو غونډې مجلسونو کې هم برخه اخلي. وزیر اعظم نواز شریف تیره میاشت اسلام آباد کې سفیرانو ته ویلي وو چې د هندوستان سره په سرحدي پوله او پاکستان کې دننه د هند د ناوړه ګوتوخنې په حق لیې هم یو تحریر تیار کړی. دا به ملګرو ملتونو او هندي چارواکو ته ورکوي. وړاندې په مطبوعاتو کې چاپ شوي د افغانستان او هند مشران به د ترهګرۍ او د سیمې د امنیت په حق د پاکستان پر رول هم ملګرو ملتونه خبروي. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه پر د رابعه پیر او بخیر د رابعه پیر په دې رپورٹ کې اورو.
امریکا تخپل د دغه سفر په محل به وزیر اعظم میا نواز شریف یوه ورځ په لندن کې تیروي او هلته د لوی اختر د لمانځلو پس به د رواني میاشتې په 15مه نیټه امریکا ته روانېږي، چېرته چې به دوی د چین د صدر له اړخه کوربه سوي په جدا جدا غونډو کې ګډون کوي. او وروسته به د پاکستان، امریکا، جاپان او بنګلادیش په میزبانۍ کې د امن و امان په غونډه کې هم ګډون کوي. وزیر اعظم به د رواني میاشتې په 1مه نیټه د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی سره هم وینا کوي. د ذریعو تر مخه وزیر اعظم به د غونډو تر څنګ په ملګرو ملتونو کې د هند په پاکستان کې د مداخلت معامله هم رابرسیره کوي، او هغه ثبوتونه به د نړیوالې ورورلوي او په څه نه څه ذریعه هند ته د رسولو هڅې کوي چې پاکستان د جولای په میاشت کې په نوې ډیلي کې کیدونکې د قومي سلامتیا د سلاحکارو په غونډه کې د وړاندې کولو هڅې کوي. خو دغه غونډه د پاکستان د کشمیري مشرانو سره د لیدنې د پریکړې له وجې ځنډول سوې وه. په دې اړه په تېرو ورځو کې د قومي سلامتیا سلاحکار سرتاج عزیز هم ویلي وو چې ثبوتونه به نیویارک ته وړي او ګوري به چې څرنګه ورورسول سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
اوس د نړۍ خبرونه. د بشري حقونو د سار ډلې ویلي په تیرو دوو کالو کې مصر سنای جزیره نما کې د 3000 نه زیاتې ودانۍ تباه کړي. ډله وایي د غزا پټۍ سره نږدې د بفر زون جوړولو او د سمګلنګ لپاره کارېدونکي غارونه ختمولو په خاطر شروع شوي کمپین بیخي زیات دی. د ایچ آر ډبلیو لخوا جاري شوي بیان کې ویلي شوي دي چې رهایشي، کاروباری او د ټولنې ودانۍ ډېر په لږ نوټیس تباه کړي کیږي، چې له امله یو خوا په زرګونو خلک بې کوره کیږي، نو بلې خوا دوی ته مناسب پیسې هم نه ورکول کیږي. د بشري حقونو ډله وایي د ودانو سره سره د کرکیلې لپاره نږدې 1500 هکټره ځمکه هم صفا کړې شوې ده، او بیا د زمیندارانو ته پیسې هم نه دي ورکړې شوې. مصر تور لګوي چې د اسلامي ریاست وسلوال د غزه او سنا جزیره نما کې د سمګلنګ لپاره دا غارونه کاروي.
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن د سه شنبه پر ورځ غونډه کوي. دوی به تر 1,00,000 زیات لا قانونه کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د ویشلو د برخې په پلان خبرې وکړي. د اروپا پارلمان تیره اونۍ د دې پلان منظوري ورکړې وه، خو د ختیځې اروپا ځینې هیوادونو له دې څخه مخالفت څرګند کړی و. نور حال راکوي زموږ همکاره سمینه احسن.
هنګری د وړاندې نه د سربیا سره لګیدلې خپل پوله باندې کندتارونه لګولې دي، او د نه پس کې دی شي د هنګری فوزیان کډوال راوړې دونه منی کولو د پاره پی د ربړ ګولې، اسو ګیس او نور دسي هر به استعمال کی. دوی بعد کډوالو لټون د پاره د کورونو تلاشي هم اخلي. د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربان پارلیمان ته ویلي چې کډوال نه یوازې په مونږ رامات دي، بلکې زموږ د کور دروازې هم وسماتي. د یورپ نور ملکونه د هنګری په دې طریقه سخت ټکونه کوي، او وای دوی د تشدد او د نازیانو په شان لارې خپلې کړي. اخوا د یورپی یونین مشرانو د شروع پر ورځ د کډوالو د مسلې د حل په لړ کې یو غونډه هم کړې وه. په دې غونډه کې د یورپی یونین د خارجه پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی په وزیرانو غږ کړی و چې د کډوالو د تقسیم په سر دې عملي کېدونکې خبرې وکړي. بلخوا ځینې هغه یورپی ملکونو لکه جرمني او کروشیا چې مخکې د کډوالو هرکلی کوو، اوس یې په دوی سختي شروع کړي، او بشمیره کډوال د خوراک او د سرپنانه بغیر د کولاو اسمان لاندې پراته دي. جرمني د کډوالو لپاره په یورپی ملکونو کې د کوټا سیستم وړاندیز هم کړی و، خو د مشرقي یورپ سینی ملکونو د دې مخالفت کړی و. د پولند خارجه وزیر هم د ګل پورس پولیټیکو یورپ نومي اخبار ته ویلي وو چې پولند بې کوره خلک ځای کولو ته تیار دی، خو یورپی یونین ته پکار دي چې کم خلک د پناه حقدار دي او کم د معاشي موقعو لپاره را روان دي هغوی دي جدا جدا کی. هغه دا هم ویلی وو چې یورپی مشرانو ته د دې مسلې د اسبابو حل راوستل پکار دي.
د چین صدر شي جن پینګ نن امریکا ته په سفر سرکاري سفر را رسی دی. وای حکومت یا په انټرنیټ د تحفظ یا سایبر سکیورټي معاملې ډېر په سنجیدګۍ سره اخلي. د پټو اقتصادي رازونو غلا کوونکو په شمول د انټرنیټ د لارې ټول غلاګرانو مجرمانو ته د قانون او نړیوال موافقو د لارې خامخا سزا ورکول پکار دي. د وال سټریټ جرنل د پښتنو په جواب کې چاپ شوی تحریری بیان کې هاغلی شي ویلي چین خپله په انټرنیټ د غلاګرۍ سره مخ دی، او د کاروباري رازونو پټولو کې یې د حکومت لاس رد کړی دی. وای د چین حکومت په هیڅ شکل کې د مالی رازونو پټولو کې لاس نه لري، او نه داسې کولو کې د چین کمپنو مرسته یا ملګرتیا کوي. د پیر پورس د امریکې د قومي سلامتیا لپاره مشیر سوزن رایس چین ته خبرداری ورکړی و چې د بیجینګ په ملاتړ په انټرنیټ استخبارات د امریکې او چین تعلقاتو کې یو غټ خنډ دی، او دا جاسوسي ختمول پکار دي.
پا په داسې حال چې د چین صدر شی جین پینګ امریکا ته روان دی، دلته د امریکا په جنوبی شهر هوستن کې یو سړی به د خپلې ښځې د راخوشي کولو غوښتنه کوي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د جاسوسۍ او سرکاري رازونو د غلا کولو په تور بندي ده. جف ګیلس د وایس اف امریکا ته ویلي د هغه چینایي ښځه چې امریکایي وګړې ده د مارچ په 19 نیټه ګوانګژو کې هغه مهال د چین چارواکو ونیوله چې د امریکایي کاروباریانو او د هوستن له چارواکو سره په دوره وه. بیجینګ کې خارجه وزارت وایي دغه ښځه د ملي امنیت په خطر کې اچولو په شک نیول سوې.
د امریکا وتلې ورځپاڼه نیویارک ټایمز وایي تایلند کې یه مقامی ناشر د ورځی اخبار نه دی چاپ کړی، ځکه چې په دې کې د ملک د بادشاه د صحت او د شاهي خاندان د مستقبل په حق له یو مضمون شامل وو. تایلند کې په شاهي خاندان باندې د نیوکو په خلاف سخت قوانین موجود دي، تر 15 کالو پورې قید هم کېدلی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغانستان د حکومت لخوا یوری بیا څه غبرګون د پاکستان د هغه تورونو په باب چې د پېښور بډبیری هوایي ځواکونو د اډې سره چې کومه هلته بریدور باندې سوی وو په هغه باب دا ټول را سره شامل دي. قدرمنو اوریدونکو چې په نوبت پیله تاسو سره شریکو له ډیو ریډیو سره اوسئ. اوس هم ځو چې د افغانستان د طالبانو نوی مشر له حکومت سره د سولې خبرې اترې رد کړي او وایي تر څو له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه نوی ختم کړل سوي او له هیواد څخه ټول بهرني ځواکونه نوی وتلې دوی و مذاکراتو ته نه دی آماده. د لوی اختر په پیغام کې مولا اختر منصور د خپلې ډلې دریځ بیا تکرار کړی او خبرداری ورکړی چې خارجي فشار افغان جګړه ختمولو کې مرسته نسی کولی، بلکې شایي چې نورې ستونزې به راپیدا کړي. د مولا اختر منصور د بیان باندې زموږ خبریال ارشد مومند په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي چې دغه نوی بیان د یو نوي مشر په توګه څه معنی لري او آیا د سولې رواني خبرې اترې چې دي په هغه به څومره اغېز وکړي. ټوله تفصیل هم د رپورټ کې.
د افغانستان طالبانو نوی مشر مولا محمد منصور د لوی اختر په موقع خپل اولنی پیغام کې ویلي چې افغانانو ته پکار دي چې خپل منځ کې د جوړجاړي خبرې وکړي. خارجي ځواکونه د ټول د افغانستان نوزي او افغانستان دولت چې کوم امنیتي پریکړې د بیلابیلو هیوادونو سره کړي هغه ټولې دي ختمې کړي. په دې اړه وتلي خبریال رحیم الله یوسفزی ډیوه ریډیو ته وویل چې دا پیغام د ډیر اهمیت وړ دی، خو ښکاري نه چې افغان دولت ورسره دغه ټولې خبرې اومني.
یو خو هغه دا وایي چې خارجي ځواکونه د ټول د افغانستان نه وځي، او دویمه خبر دا کوي چې د افغانستان حکومت کوم د امنیت پریکړې کړي دي د مختلف هیوادونو سره هغه دې ختمې کړي. نو دا شرایط هم ډېر ګران دي چې افغانستان حکومت یې ومني، خو په دې باندې خبرې کېدای شي. او بل دا ویل غواړي منصور چې افغانان چې دي هغه خپلې مسلې په کار د پخپل حل کړي.
د افغانستان طالبانو لخوا دا بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې څېړونکي امکان څرګندوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پروسه بیا شروع کېدای شي، کومه لړۍ چې د مولا محمد عمر د مړینې خبرونو سره قطع شوې وه. او خبریال عقیل یوسفزی وایي چې د نوي بیان سره افغان طالبان د خبرو اترو لپاره خپل پوزیشن مضبوطول غواړي.
زما خپل خیال دا دی چې د دوی چې کومه د امریکې ځواکونو د وتلو خبره وه، نو عملا خو هغې د افغانستان نه وتې دي او اوس د افغانستان امنیت چې څومره د هغې انتظامات دي هغه د افغان فورسز په لاس کې دي. دا ما ته د پرشر اچولو یا د بارګینینګ یو حربه ښکاري، د دې نه علاوه ما ته نور څه نه ښکاري تر څو چې د امریکایانو هلته کې لږه ډېره موجودګي ده. نو دا د اګریمنت لاندې ده او ظاهره خبره ده چې دغه مطالبه چې ده د افغان حکومت لپاره، د انټرنیشنل فورسز لپاره یا د امریکې لپاره ما ته نه ښکاري چې دا به قابل قبول وي.
رحیم الله یوسفزی نه مو پوښتل چې د نوي پیغام کې د پاکستان لپاره کومه اشاره شته، نو هغه وویل
هغه په خپل خپل فیصله کول غواړي، او بل د افغانان چې یو بل سره کینی یو بل سره خبرو کې نه بیا دې سره به زیات امکانات وي د جوړ جاړي. دا د چې خارجیانو خبره کوي ما په خپل باندې هر چا لپاره دا خبره ده. افغان طالبان او پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې دي او زړې اړیکې دي، او طالبان نه غواړي چې د پاکستان لپاره مشکل پیدا کړي. پاکستان په وینا باندې هغې د افغانستان حکومت سره مذاکرات کړي دي، خو دا خبره هم ده چې طالبان خو د خپلو ګټو دپاره دا جنګ کوي، نو هغې به دا نه کوي چې د پاکستان ګټو د پته به زیات هلې ځلې کوي، خو د پاکستان د مفاد ګټو به هم هغې خیال ساتي، ځکه چې د هغې ډېر مشران پاکستان کې موجود دي.
سیړونکو وایي چې افغانستان، پاکستان او طالبانو ته به د خبرو اترو په میز کې ناستوي، ځکه چې درې وڼو ته د آیس یا دولت اسلامي په شکل د نوي راپورته کیدونکي خطر موجود دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټیپر ریډیو یو ساده خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غواکې. تاسو د وایس اف امریکا ټیپر ریډیو رپورټونه او خبرونه په ویب پاڼه باندې د وی او ای ډیوا ویب پاڼه باندې هم کتلی شئ، لوستی شئ. ویډیو رپورټونه هم په پراته دي په فیسبوک باندې ډیوا ریډیو وی او ای ډیوا په نوم باندې فیسبوک پاڼه ده، په هغې باندې ویډیو رپورټونه او نور تفصیلي خبرونه هم چې کوم په فیسبوک باندې پراته دي هغه تاسو لوستی شئ او بیا لیدلی او کتلی هم شي. رازو بل یو رپورټ تاسو پام راګرځو. په پاکستان کې بډه بیره کې د وسلوالو د حمله وروسته د پاکستان حکومت او د پاکستان پوستور لګولې وو چې دغه حمله کوونکو د افغانستان څخه دغه عملیات یا دغه حمله څارلې وه. په دې تورونو باندې افغانستان حکومت او افغانستان چارواکي څه نظر لري؟ د ډیوا ریډیو خبریال کمال خټک د افغانستان چارواکو سره خبرې کړې دي، تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
پاکستان وایي چې د دوی په فوزی اډې هغه برید چې شاوخوا په لسګونو تنه پکې وژل شول د افغانستان په خاوره کې تنظیم وو، او د هغې ځاینه هدایات هم ورکول کېدل. خو دلته د افغان جمهور رئیس د مرستیال ویان سید ظفر هاشمي ډیوې رادیو تلویزیون ته وویل چې د پاکستان دغه ادعا دوی په کلکه ردوي. د زیاتوی چې افغانستان په خپل لکلونو رئیس دی ورته پیښو او تروریزم قربانی دی چې لامل هر ورځ په رزګونو بیگونه افغانان وژل کیږي او کورنۍ د غم په ټغر کینی. نوموړي زیاته کړه افغان حکومت په دې اړه له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د رښتونې همکارۍ غوښتونکی دی. هاشمي وویل دوی دا نه مني چې د پېښور په برید کې د افغانستان خاوره کرول شوې وي. همداشان ده زیاته کړه چې د پاکستان لخوا شوې دا په کلکه ردوي.
ادعایی که گویا حمله که در پېښور شده بود در بده بیر او درخواست افغانستان تراحی و یا کنترول می شد را رد نکنیم با شدیدترین احساس با او به احساس می خواهد.
دا وایي مونږ د پاکستان دغه ادعا چې افغانستان د بډابیرې په پیښه کې لاس لري په کلکه ردوو او بې اساسه یې بولو. مونږ د پاکستان مقاوماتو ته دا وایو چې افغانستان د تروریزم رنج او درد لیدلی دی او په دې ښه پوهیږي. غواړم یو ځل بیا خپل دریځ تکرار کړم چې افغانستان به هیڅکله هم چاته اجازه ورنه کړي چې خاوره یې د بل چا په ضد استعمال شي.
و می خواهیم یک بار دیگر تکرار کنیم که افغانستان هیچ وقت اجازه نخواهد داد که از قلمروش علیه کدام کشور دیگه استفاده صورت بگیرد.
سید ظفر هاشمي زیاته کړه چې تل یې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ګډ کار او همکارۍ غوښتنه کړې ده تر څو دغې ستونزې ته د پای ټکی کیږدي او هغه بېګناه وګړي چې د دغه تاوتریخوالي قرباني دي د امن او آرام سا واخلي. له بلې لورې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف هم په ټلیفون خبرې سره کړې دي. افغان جمهور رئیس هم نواز شریف ته دا خبره کړې ده چې یو خو دوی په شوي برید کې لاس نه لري، له بل پلوه افغان جمهور رئیس هم دغه برید غندلی دی. خو دا چې دواړه هیوادونه په یو او بل تورونه سره لګوي، څه باید وشي چې د تورونو پر ځای دواړه هیوادونه د یو او بل همکار شي؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کاربو عبدالوکیل نه وکړه. د یې په اړه وړاندې داسې وویل: د یادونې وړ ده چې پاکستانیو طالبانو د پېښور د شوي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی، خو پاکستان داسې مهال له افغان حکومت سره په بډبېره کې د وروستۍ برید په اړه اسناد او شواهد شریکوي چې له دې وړاندې هم په کراتو کراتو کابل نړیوالو ته د پاکستان له کړنو شکایت کړی دی چې په خپله خاوره کې سخت دریځو ته ځای ورکوي او د افغانستان په چارو کې لاسوهنې هم کوي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کتر من اوریدونکو، پاکستان کې یو ری بیا د اخترونو د نمانځنې دروازې په حواله سره کشاله راپورته شوې ده. که څه هم د پاکستان د میاشتې لیدنې سرکاري کمیټې مشر مفتي منیب الرحمان ویلي دي چې رسمي سرکاري اختر به په پاکستان کې د جمعې پر ورځ وي، خو په پېښور کې د قاسم علي خان ماجد مشر مفتي شهاب الدین پوپلزی بیا وایي چې اختر به د پنج شنبې پر ورځ یا د جمعرات پر ورځ وي، او همدا چې د دوی اختر همدارنګه لمانځل کېږي چې په سعودي عربستان کې به هم اختر وي. په دې حواله سره ځینې نور علما راپورته شوي دي او هغوی یو فتوا هم جاری کړې ده چې قربانیانې به څرنګه وي که چیرې اختر تر خپلې ورځې له مخه ولمانځل سي. دا ټوله حال اسلام الدین ساجد هم له پېښوره په دې رپورټ کې راکوي.
خیبر پختونخوا کې د عالمانو ترمنځ د زیارت او جمعې په ورځ دوه اختری مانځلو اعلان باندې سخت اختلافات رامنځته شوي دي، او ځینې عالمانو د زیارت په ورځ قرباني غیر شرعي ګرځولې ده. ولې دویمه ډله وایي چې د زیارت په ورځ اختر او قرباني د شریعت عین مطابق ده. دواړو ډلو عام ولس فکرمن کړی دی. د پاکستان مرکزي سرکاري رویت هلال کمیټې د جمعې په ورځ یعنی 15 ستمبر باندې د سعودي عرب نه یوه ورځ وروسته غټ اختر مانځلو اعلان کړی دی. ولې د پېښور مسجد قاسم علي خان شخصي کمیټې د سعودي عربستان سره یو ورځ د زیارت په ورځ په 23 ستمبر د غټ اختر اعلان کړی دی، په کوم چې ځینې عالمانو څخه خبرګون ښودلی دی. د پېښور اردو ژبې ورځپاڼې مشرق کې د مفتي متی الرحمن، مولانا حافظ محمد ادریس، مولانا صدیق الرحمن، مولانا شوکت علي، مولانا محمد امین او مولانا مغفور الرحمن لخوانه جاری شوی یو بیان کې هغوی د زیارت په ورځ اختر کول غیر شرعي ګرځولي دي، او دا ویلي دي چې پاکستان او سعودي عربستان په وخت کې 2 ساعته فرق دی او دلته به خلک د زیارت په ورځ د سعودي عرب نه هم وړاندې قرباني او منځ کوي، کوم چې غیر شرعي ده. د دغه ډلې یو عالم مولانا عبدالله د خپل دریځ په حق لوایي:
دې خلکو له اول اختیار چا ورکړی چې خپل لوکل کمیټې جوړې کړي او اعلانونه کوي خلکو ته؟ دا سردردي چې دا پوه شي نو دا د مرکزي حکومت ته. دې خلکو په 24 تاریخ د سعودي عرب په دغه باندې چې سعودي عرب چې د هغې نه به همدې 2 ګنټې مخکې چې دلته اختر مونځ کوي او د هغې نه دا خبره 2 ګنټې مخکې به قرباني کوي. لهذا حدیث کې دا راځي پوه شوي چې څوک د اختر د مانځنه مخکې قرباني وکړه د سره قرباني ونه شوه، نو دا خلک بیا قرباني بربادوي. د خلکو پوه شي په کار نه ده چې د رویت هلال کمیټې چې کوم مرکزي کمیټې دا غی په ایما باندې او دا غی په وینا باندې چې کومه غی وینا کړی دا پوجا کړه سره اختر وکړي چې ان شاء الله زموږه قرباني بزای نه شي.
بل ډله د پېښور مسجد قاسم علي خان شخصي کمیټې غړو دا او هغه د دریض لري چې دوی د باقی د شهادتونو د لاندې د اختر اعلان کړي دي او دا د شریعت عین مطابق دي. د دغه ډلې یو ستر عالم مولانا مفتي حسین احمد مدني وایي:
کم دمو د زیکات حساب د شمیر جوړېدو هغه مطابق مونږ اعلان کړی دی او شریعت اعتبار د دغه میاشت حساب درغی. هغه حساب مطابق دمو افکار پر 24 ستمبر باندې راځي او دا چترم ثابت دی کبل فرض شرط عرفه نه مخکې قرباني شوه او قرباني نه کیږي. بالکل کیږي پر په او دا جګیت علماء باقاعده فیصله کړی دا هغه په خبر باندې پوي دي ځکه چې ډېر لوی شیوخ د حدیث مفتیان اعظم هغه موجود دي په دې کمیټه کې او هغه دا یو اعلان او فیصله کړی دا. نو دوی خبره چې هغه په خبره آیا نه پوي دي چې
د دوالو ډلو عالمان چې تعلق د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره لري دوی لخوانه د یو بل پزت سخت دریز وړاندې کولو او اختر او قربانی شرعي او غیر شرعي ګرځولو بیانونو عام اولس فکرمن کړی دی. د میدان سره تعلق لرونکي حاجی پیردوس خان وای چې دوی نه پوهیږي چې دا عالمان ولې په هیواد کې دننه پروژه او اختر اولس تقسیموي.
زمنګ د پاره ډیر د بیزتۍ خبره ده چې په یو ملکی اختر دوه اختر نشته، صرف پاکستان کې دوه اختر دي. یو اختر په کار دی او زمنګ صبح او پاکستان دا دی بیلې نه، موږ ټول یو پاکستاني دوی دي. دا بریلې ده او دا صد او دا صد دا فرقې دي نه جوړه یلی مانګه نه هغه کار څوک دي.
د یادګرنې وړ ده چې مرکزی سرکاري رویت هلال کمیټۍ او مجید قاسم علي خان پېښور شخصي کمیټۍ دواړو کې ستر عالمان ناسوي ولی مدام د دوی ترمنځ پروژه او اختر اتفاق ناراضي. په مرکزی سرکاري کمیټۍ د مجید قاسم علي خان عالمان دا تورونه لګوي چې دوی د خیبر پښتونخوا شهادتونه چرته هم نه تسلیموي او هم دغه د دوی ترمنځ د اختلاف وجه ده. یاد دی چې سکلو نوړاندې مولانا حسن جان او مولانا یوسف قریشي د مرکزی سرکاري رویت هلال کمیټۍ نه په دې خبره احتجاجاً استفاګانې ورکړې وي چې مرکزی کمیټې د خیبر پښتونخوا شهادتونه نه اخلي او نه یې تسلیموي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوښ یا اوس یو بل رپورټ تاسو پام راکړو. غټ اختر د قربانی اختر هم ورته ویل کیږي. د سارو بای سنگ دی د ډیپ ریډیو خبریال ریاض حسین مردان کې یو منډه ته یو میله ته ورغله دي او د خستونکو سره او خرڅونکو سارو خرڅونکو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې د ریاض حسین پر رپورټ کې اورو.
ریپورټونه وایي چې څنګه هم د لوی اختر د نمانځلو وخت رانږدې کیږي، نو په خیبر پښتونخوا کې هم د سارو په میلو کې د خلکو پرش کې اضافه کیږي. اگر چې اکثره سوداګران د سارو د کم قیمتونو په حواله زور ورکوي، خو په نوخار رشکې سیمه کې مقامی اوسیدونکي په میله کې موجود دا مشر وایي چې هغوی د قربانۍ کولو توان نه لري.
څاګو وس کیږي او کنه کیږي نه پرې وکنه، غن یقینا چې د خلک پاکستان ماته مرګري ویل چې ما سره کوم نه پیسې کمې دي تبل عرب کې واچې نه مال چې ما خزال نه 500 روپۍ چانه خرڅ کړي. نو دا یو نو طریقہ دا بدل طریقہ ما انشاء الله دا عمل کوو او هر مال ډیر قیمته دی سیوا لکه دا مال ومنګ ته په لاک باندې ملاوي دن وس په 1,20,000 او 40,000 باندې ملاويږي چې نه دا مال لګران دي. نو د دې په وجه بل ډیر خلک نو قرباني پاتې شي څه به هم کانه، ځکه چې هر سړی وسته ګوري توفیق ته ګوري کنه. په تیر کال نسبت کې چې کوم وا پروس کال ما مال هما وړکه مال اخستو، هما وړکه چې لکه لالکړو هغه په 8,500 شو، هغه د 8,500 چې لکه سکالې چې کوم نه وس ما وته پوسو هغه ګمنانه ماته دا 14.5 دا 13.5 نه دا 12.5 نه کم نه ملويږي.
سخت کال د سوداګرانو وینا ده چې د سارو قیمتونه دومره نه دي جګ شوي او هم هغه بي دي کوم چې تیر کال مخې ته راغلي وي. د ټولو نه زیات ګران غوین ساروي دي چې پکې د اویاو زرو نه واخله تر 1,00,000 روپو پورې مخې ته راځي. هم دغه شان د میخو او جوټو قیمتونه د دین لږ کم دي او د ګډانو او چیلو بیا د 10,000 نه واخله تر 15,000 پورې راوړاندې کیږي. په ورشکه میله کې موجود دا د میخو سوداګر اسپندیار وایي چې هغوی د پنجاب پولیس تنګوي او بډې رشوتونه تنه غواړي.
$50,000 معمولی بریک والی 50 روپے ولا ورکو بس
سوداگران وای چی یو اڑخت پسارو باندې د هغوی خرچه هم زیاتیږي خو بل اڑخت د گاډو مالکانو هم پخپلو کریانو کې د وو درنا تر لسو در روپو پورې اضافه کړی دا او زیاتره د پنجاب صوبی گاډي اوس د شلو در روپو په ځای دیر در روپے کریانی اخلي رحم دل خان د میخو سوداگر ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې په مقامی توګه هم د سارو د ساتلو خرچه زیات شي چې لکبلې په بایو باندې اثر پریوزی
چې ساروی را والی سونه رس 13000 روپے کرانی کی که خرچی کی نا 100 روپے کرانی کی نو هغه 100 روپے خو مونږ د دې باندې د جیبن شو خوړې خو مونږ هم هغه ساروی هغه شي کرانو نو ځکه چې زمونږ هم دغه مزدوری راشي 2000 روپے مزدوری به کرادی هغه دی اوخري دل مونږ زیات کردا ډک جوار لوګو والا دا خدا هغه کولو مال دل دګي بوس مز بیا دی نخري په شوکا بوري به ولا شو ډک جوار ولا وو زیات خاصمانه کو ځکه چې کولو ګرځي دل دکې چی مزدوران همشتا غیاګان همشتا کرے زینو همشتا ډېر پرشي بلا
یاد دی وی چی زیاتره میخین ساروی د پنجاب صوبې نه خیبر پښتونخوا ته راځي خو په پنجاب صوبه کې د حکومت لترپه په غواګانو او جوټو باندې د بندیزونو لکبل هم مشکلات راوړاندې کیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خپرونه کې واری بیا تاسو ته هرکلی وایو د خبری خپرونه وړاندې کوونکې زه ارباب محمود
او زه نصر کاکر
تاسو ته هرکلی وایو او ډوم بیس د خبرونو سرټکی
افغان چارواکی وایي یو افغان عسکر د وسلوال طالبانو په مرسته خپل لس فوجي ملګري په حمله کې وژلي د طالبانو نوی مشر مولا منصور د لوی اختر په پیغام کې ویلي تر څو له افغانستان څخه بهرني ځواکونه نوی وتلي تر هغو د سولې خبرې نسی کېدای
د حج رسومات د نن نه پیل شوي رپورټونه وایي سخت کال د 600000 نه زیات مسلمانان د حج فریضه ادا کوي
او په داسې حال چې د شام او نور جنگ ځپلي مسلمان هیوادونو څخه د بې کوره سوو خلکو اروپا ته د کډو کولو لړۍ روانه ده اروپایي هیوادونه خپل ترمنځ دغه خلکو ته د ځای ورکولو په یو پلان نن غور کوي
اوس د خبرونو تفصیل
افغان چارواکي وایي شمالي ولایت جوزجان کې وسلوال طالبانو لږ تر لږه لس حکومتي عسکر وژلي د پولیسو سیمه ییز مرستیال مشر عبدالحفیظ وایي پیښه د سه شنبې پر ورځ کوشتاپه ولسوالۍ کې رامنځته سوې او په حمله کوونکو کې یو عسکر هم شامل و چې له وسلوالې ډلې سره یې اړیکې درلودې د ای پی خبرې اداره وایي هم نن د سه شنبې پر ورځ یو بل شمالي ولایت بلخ کې د سړک له غاړې بم چاودنه کې د پولیسو 15 مامورین وژل سوي چارواکي وایي وژل سوو کې د پولیسو یو سیمه ییز مشر هم شامل دی په عین حال کې د افغان طالبانو نوي مشر له حکومت سره د سولې خبرې اترې رد کړي او وایي تر څو له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه نوي ختم کړل سوي او له هیواد څخه ټوله بهرني ځواکونه نوي وتلي دوی و مذاکراتو ته نه دي آماده د لوی اختر په پیغام کې مولا اختر منصور د ځپلي د خپلې ډلې دریز بیا تکرار کړ او خبرداري ورکړی چې خارجي فشار افغان جګړه ختمولو کې مرسته نسی کولی بلکې نور ستونزې برا پیدا کی که څه هم هغه د بهرني فشار لپاره د کم هیواد نوم نه دی اخستی خو پاکستان چیرې چې ویل کیږي طالب مشران ژوند کوي په وروستیو کې په یاغي ډله د خبرو اترو لپاره فشار اچولی وو
د ټول نړۍ نه راغون شوی نږدې شل لکه مسلمانانو نن نه حج شروع کړي دوی به نن منا کې شپه کوي او سبا به د عرفات غونډه ته ورځي چرته چې بعد دوی مسجد نمرا کې خطبه اوري او د ماسپخین او د مازګر مونز به یو ځای ادا کوي د ماخام سره به واپس مزدلفه ته ورځي چرته چې بعد د شپه تیرولو وروسته منا کې رمی کوي او د قربانۍ وروسته به د حرم شریف طواف کوي او واپس به منا ته د شپې لپاره ورځي
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن د سې شنبه پر ورځ غونډه کوي. دوی به تر یو لک زیات لا قانونه کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د ویشلو د برخې په پلان خبرې وکړي. د اروپا پارلمان تیر اونۍ د دې پلان منظوري ورکړې وه، خو د ختیځې اروپا ځینې هیوادونو له دې څخه مخالفت څرګند کړی و. د دوشنبه پر ورځ د هنګري پارلمان خپل پوښت ته اجازه ورکړې وه چې د هغه کډوالو په ضد بې ضرره قوه وکاروي څوک چې په غیر قانونه توګه د دوی هیواد ته ننوتل غواړي.
د بشري حقونو د سار ډلې ویلي په تیرو دوو کالو کې مصر سنای جزیره نما کې د 3000 نه زیاتې ودانۍ تباه کړې. ډله وایي د غذا پټۍ سره نږدې د بفر زون جوړولو او د سمګلینګ لپاره کاریدونکي غارونو ختمولو په خاطر شروع شوی کمپین بیخي زیات دی. د ایچ آر ډبلیو لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې رهایشي، کاروباري او د ټولنې ودانۍ ډېر په لږ نوټس تباه کیږي، چې له امله یې یو خوا په زرګونو خلک بې کوره کیږي، نو بلې خوا دوی ته مناسب پیسې هم نه ورکول کیږي.
په داسې حال چې د چین صدر شي جین پینګ امریکا ته را روان دی، دلته د امریکا په جنوبي شهر هیوستن کې یو سړی به د خپلې ښځې د راخوشې کولو غوښتنه کوي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د جاسوسۍ او سرکاري رازونو د غلا کولو په تور بندي ده. جیف ګیلس واس اف امریکا ته ویلي د هغه چینایي ښځه چې امریکایي وګړې ده، د مارچ په 19 نیټه ګوانګژو کې هغه مهال د چین چارواکو ونیوله چې د امریکایي کاروباریانو او د هیوستن له چارواکو سره په دوره وه. بیجنګ کې خارجه وزارت وایي دغه ښځه د ملي امنیت په خطر کې اچولو په شک نیول شوی.
د چین صدر شی جن پینګ نن امریکا ته په سرکاري سفر رسی. دی وای حکومت یې په انټرنیټ د تحفظ یا سایبر سیکیورټي معاملې ډېر په سنجیدګۍ سره اخلي. د پټو اقتصادي رازونو او وای چې د پټو اقتصادي رازونو اخلاقونکو په شمول د انټرنیټ د لارې ټول اخلاقرانو مجرمانو ته د قانون او نړیوال موافقو د لارې خامخا سزا ورکول پکار دی. د امریکای وتلی ورځپاڼې نیویارک ټایمز وایي تایلند کې یې مقامي ناشر د ورځې اخبار نه دی چاپ کړی، ځکه چې په دې کې د ملک د بادشاه د صحت او د شاهي خاندان د مستقبل په هکله یو مضمون شامل وو. د جرمني موټر جوړونکي کمپنۍ واکس ویګن ویلي دي دوی ټوله نړۍ کې 11 میلیونه ګاډو کې داسې نظام یا سافټویر لګولی وو کوم چې د ګاډو نه د وتونکو ګیسونو په اړه امریکني ټیسټونو ته دوکه ورکول وو. د نهې په ورځ دوی ویلي د اخیستونکو اعتماد بیا ګټلو او دغه سافټویر رغولو لپاره یې 2.3 بلیونه ډالره پیسې بیل کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې یو شمیر نور رپورټونه هم را سره دي. خو ځو د قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د روغتیا چارواکي وایي تر 9000 زیاتو ماشومانو ته خپل میندو او پلرونو د پولیو لرن څخه د ژغورنې څاڅکي ورکولو څخه انکار کړی دی. هلته په وروستیو کې د پولیو په ضد درې ورځني کمپاین کې چارواکو ادعا کوله چې نږدې 40 لکه ماشومانو ته به څاڅکي ورکوي، خو په سیمه کې د روغتیا مامورین وایي شاوخوا 1 لک ماشومان داسې هم له څاڅکو څخه پاتې شوي چې د سفر په حال کې وو او خپل په سیمه کې موجود نه و. نبیله مشتاق قربانې نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا نور لزیلو کې پولیو کمپاین تر سره شوې ده. د صحت محکمې چارواکو په خبره دې کمپاین کې خواوشه 8 لک ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي ورکول شوې دي، خو ځینې ماشومان پاتې شوي هم دي. د صحت محکمې مشر ډاکټر رحیم ډیوا ریډیو ته دا وویل چې پاتې شوي ماشومان ته څاڅکي ورکولو لپاره پولیو ټیمونه اوس هم خپلو سیمو کې ګرځي.
ستمبر کې زموږ کوم کمپاین شوې ده، دې کې 19 لی چې کومې دي هغه خپل ټایم باندې کمپاین شروع کړو او د هغوی ټارګیټ چې هغه 40 لکه پورې وو او په هغې کې هغوی 38 لک ماشومان چې دي هغه ویکسینیټ کړل او دا کوریج چې دا 94% پورې راځي. چې کوم ماشومان په دې دوران کې ټیمونو ریکارډ کړی دي او هغه سوجنه په کور کې موجود نه وو، هغه تقریبا 99000 ماشومان داسې دي چې هغه هغه ورځ باندې په کور کې موجود نه وو چې کله دا ټیمونه کورونو ته ورغلي. زمونږ ټیمان چې دي هغه دې باندې لګیا دي په ټولو ضلعو کې دا ماشومان چې دي هغه ویکسینیټ کوي او زمونږ سره روزانه په بنیاد باندې خپل ډیټا چې دی هغه اپډیټ کوي اور زمونږ فیگر چې دی هغه ورځ تر ورځ امپروو کیږي.
ډاکټر رحیم زیاتوی چې پولیو اهمیت نه خبرتیا په وجه اوس هم انکاری والدینو تعداد ګڼ شمیر دی.
انکاری والدین حواله سره کوم خبره کو نو زمنگ سره چی اس ما سره چکم دے ٹائم کی فکر دی آغاز نن نظر معشومان تقریباً دی چاہ ٹول چلو کے داخوار دی دے تو تیار نہ دی چاہیے تو ساس کی ملاوشی خو دے دے پارا ہم خپل چکم اسٹریٹجیز دی یا کم کار چی دے روان دے زمنگ چکم کمیونیکیشن اسٹاف دے دے یونین کونسل پہ لیول مانے اور ضلع پہ لیول مانے اگے خپل خپل علاقوں کے پدے مانے کار کئی لگیا دی
صحت محکمہ چاروا کو خبر لکی مروت کس دیر ملکن اور سواد کے پولیو کمپائن دا روانے میں آجتے اوے لسمی نیٹینا پیل شوے دے
سلور ضلعوں کے کمپین چی دے آغاز 17 ستمبر نا شروع شو چی دے کے دیر لوور لکی مروت مالاکنڈ سوات شامل دی پدی کی زمنگ ٹارگیٹ جو آغا لس لگا معشومان ہوں اور تقریباً س اتلکا اتیازر معشومان چی دی پدی کی ویکسینیٹ شوی دی دی کی چمنگ سرکم معشومان دی ٹیم کے پاتی شوی دی آغا تقریباً س 9000 معشومان دی نو دا ٹیمونا بدی کرون تا بیاور سی اور دا معشومان چی دی دا مقتا راتون کی یو لس روزو کے بدا انشاءاللہ دا ٹھول با انشاءاللہ کبر چی
واضح دیوی چی چترال اوبر دیر کے پولیو مہم اس ہم روان دے نبیلہ مشتاق وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو پیخبر
گران اردو کے تاثر وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو خبری خبروں نے واشنگٹن ڈی سی نہ اغوا کیا اس یوبل رپورٹ تاسو پام را گرزو چې د سوات ملال یوسف زے چې په نوبل تاریخ کے د ټولو کم عمر جنیوا چې د نوبل د امن جایزه یې ترلاسه کړې ده دغه سي د سوات یو بل جنې چې په سوات کې خلک مور پلار دیتا بیدارول دي چې ماشومان په کچه عمر کې د دوی ودونه ونشي حدیقه بشیر چې هغه ته دلته د امریکا کې د محمد علی ایوارډ ورکړی شوی دی واپس سوات ته ورکړی د ډیو ریډیو خبریال فیض ظفر د دوی سره ناستې د دوی نه یې پوښتنې کړې دي تفصیل یې د حدیقه بشیر لخلې اورو
گرانو اوریدونکو کتونکو د وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون سره د ننی پروګرام زستا سکور بایم فیض ظفر نن موږ د سوات یو بل ملالا یوسفزئی حدیقه بشیر چې تاسو په خبرونو کې کتلی چې 13 ورځې غیتا په امریکا کې نړیوال محمد علی ایوارډ میلاو شو او هغه چې دی نن خپل کلی ته سوات ته راورسېده او زه د هغه کور کې ناسم حدیقه بیبی د ټولو مخکې د وایس اپ امریکا د ټولو اوریدونکو کتونکو د لا اړخه موږ تاسو په دې ایوارډ مبارکي درکوم
ډیره ډیره مننه
درته وایي چې دا ایوارډ تاسو ته په سوه ژبانه میلاو شو څه داسې کارکردګي چې په هغې دا ایوارډ تاسو له درکو
جی زه هول د ټولو شکریا دا کول غواړم د ټول پاکستان او د کوم د هغه خلکو چې کوم زی مالې مبارکباد را کړی د ټولو زه شکریا دا کول غواړم دا کار چې دی دا مونږ زمونږ د یو د ځوانانو جنکو یو ګروپ دی چې نوم دی ګرلز یونایټیډ فار هیومن رائټس او مونږ د جنکو د حق لپاره کار کوو په دې کې مونږ کور کور ته ځو او خلک د دې کم عمر کې چې کم ودونه کیږي د دې مونږ خلک اویر کوو چې دا کم ودونه کیږي چې دا دې ختم شي د هغې د هغو په دماغ کې د دې مایند سیټ اپ چینجنګ پای کې مونږ راولو زمونږ په دې کې مونږ کیسز هم ڈیل کری دی چاہے کہ مغل کامیاب شی پکی ہوں وہ اترو کے سنو کی چکم پیو جنے وچ دے پکم عمر کی دے وی خور ادے شی او دبل د وو کالو جنے وچ دا غی ودا کی دو او دا غی مونگ کور تے لاڑو او دا غی مور اپ لار چو اغه مون کنوینس کڑیو او دا غی کم ودا چ پ د وو کالو پ عمر کی کی دو ہا مون منا کڑیو بل ہم دسی او کے سرا غلو چ دا غی یو خور ودا شی و دا غی نے پوزا کٹ کڑیو او دا غی بل خور چوا نو ہا غی ودا کڑو کول نو مونږ لاړو داغه هم د ډیره وړه ایج کې وا نو هغه هم داغه ودنه مونږ دغه کړي وچی لکه دا مواد کوي په دې سبق دغه کوي او د دې لپاره کم هغه ډیری وجې مونږ ته ویل چې د غربت ته وجې نه مونږ د خپل لوریانی ورکو په دې مونږ تعلیم مونږ ته تپوس کوي تاسو په دې تعلیم ول نه حاصلوي نو دا هو دا یو وجه چې تعلیم به مونږ څنګه حاصل شي زموږ غربت وجه ده چې د ګاډي مسله ده چې نشیټ لې پای کې زموږ سره پیسې دونه نشته چې مونږ بوزو
د قیب تاسو ته ایوارډ ملاو شو انټرنیشنل ستابانه پټوله دنیا کې تاسو خوب خلکو او پیجن دی اول هو تاسو چې پیجن دی نه تاسو دونه کار کوو نو چې دا نومو او شون تدینه پس ارادي سي دي چې اوس په نور سونه کار کوي د دغه زنانو لپاره
زمو خیال لري چې کم د زمو د کم کارګردي چې د ټولو د پر دی اواز یو زمو مسله نه د ټولو دنیا مسله ده په دې کې ډیر شی ارادي اداري دي چې هغه د کم عمر وعده خلاف کار کوي نو زمو دا د خیال لري چې کم په د کم عمر چې د کم ودونه کیږي د دې د کم د کار چې مو سٹارټ کړي د مو سرته ورسو د دې لپاره مونږ یو د سیزې جوړ کوچی د جنکو یو پلیټ فارم چې پای کې خپل یو کلاو خبره کول غواړي پای کې د یو جدا ځای چې لکه سم مسله هغه پکې هغه پوره کیږي او دا کم کار چې موږ سٹارټ کړی زموږ کوشش ده چې د موږ سره تور سعودي خلکو دا مایند سیټ اپ چینج
د دې سواتي بلې ماشومی ته ملالۍ سبزی ته هم ډیر زیات ایوارډونه میلاو شي واغې هم د ماشومان او تعلیم لپاره کړو نو د ملالۍ سبزی په باره کې ستا په ځل کې سدي
ملالا زمونگا مشر خور دا او هغه زړی عزت کوما او زما پزړه کې ولړې رمینه دا او هغه ډیر زیات کم د جن کو د پاره چې کم आवाज شت کړي دی هغه د یو خدغه یې کړي دی دا هی سر زمينه ساتم او هغه د ټولي دنیا یو انسپیریشن دی یو د ټولي دنیا یو خور دا د ټولو د پاره یو د عزت او د فخر خبره ده چې د پاکستان جنکې چې دی هغه په ټوله دنیا کې یو خپل ښه ایمیج دغه کوي او مونږ چې اوس دې کوم مونږ ته چې کوم ایوارډ میلاو شو نو زمونږ کوم الته چې خلکو مونږ اپریشیټ کړو مونږ ته وی چې تاسو د پاکستان اول زما دغه وکو چې تاسو ډیر د مونږ په پاکستان پراؤډ فیل کوو چې داسې وړې وړې جنکۍ دي او هغه خپل آواز چوته او مونږ په تاسو پراؤډ فیل کوو زمونږ ډیر زیات دغه وکو
اخره کې راته دا وایي چې د امریکې کې تاسو لګي ورځې تیرې کړې خو د امریکې د خلکو سره میلاو شي د امریکې د خلکو په باره کې څنګه خیال دی چې امریکې څنګه خلک دي
هغه ډېر زیات زمونږ اپریشیټ کړو او زمونږ کم کار چې زمونږ حوصله مونږ لرا کړې چې تاسو په دې خپل کار کې شاته پاتې نه شي خپل کار به سر ته رسوي نو زمونږ حوصله ښه بلند شو چې او آیا زمونږ هم لا سپورټ خلک شته او دلته هم زمونږ کم د کور او د کمیونټي کم خلک چې دي خاص کر میډیا زمونږ ټول سپورټ کوي نو انشاءالله چې موږ خپل مشن جاری ساتو او ختم به کوو
حدیقه بشیر بیبي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره د خبرو کولو ډیره مننه
شکریہ مننه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا اوس مې بل رپورټ ولور د ساسو پام راګرځول چې د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن د سه شنبې په ورځ غونډه کوي دوی به تر یو لک زیات لا قانونه کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د ویشلو د برخې په پلان خبرې وکړي د اروپا پارلمان تېره اونۍ د دې پلان منظوري ورکړې وه خو د ختیځې اروپا ځینې هیوادونو له دې څخه مخالفت څرګنده کړې وه د دوشنبې په ورځ د هنګري پارلمان خپل پوځ ته اجازه ورکړې وه چې د هغه کډوالو په ضد بې ضرره قوه وکاروي څوک چې په غیر قانونه توګه د دوی هیواد ته ننوت الغواري نور تفصیل ور باندې راکوي د وایس اف امریکا پر رپورټ کې زموږ همکار شعیب زاده
یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي چې روس دا وختي د شام لتا کې سره نږدې باسیل الاسد هوایی اډې یا ایربیس کې اتیش هوایی جازونه لري چې دغه شمیره وړاندې سلور و دغه چارواکي په وینا د جازونو دغه موجودیت ښایي چې روس د شام سره د اوږدې مودې همکاري غواړي په دغه جازونو کې دولس اس یو پنځشتم یا فراګ فوټس دولس اس یو پنځشتم فرانسیس او سلور فلینکرز یا اس یو دیرشم شامل دي په امریکا کې د استخباراتو یوې کمپنۍ سټاتفورد ویلي چې اس یو دیرشم جدید یا نوي جازونه دي چې نه یوازې په هوایی حملو په ځمکني عملیاتو کې هم استعمالېدای شي د دغه ادارې په وینا د اس یو پنځشتم فراکفورد جازونو اهمیت په دې هم سیوا دی چې دا په ځمکه د حملې په وخت هدف په صحیح توګه پنخه کوي او په شام کې د جنگ وړاندې محاذونو کې بیا زیات پکارې دی شي امریکایي چارواکي دا هم زیاته کړې ده چې د روس شل هلیکاپټرې هم په دغه هوایی مرکز کې موجود دي چې د تګ راتګ او د بریدونو دواړو لپاره کارې دی شي د جمعې پورې د دغه هلیکاپټرو شمیره اته وه او دغلته اضافي ټینکونه هم پر ځای شوي دي چارواکو د رایټرز خبري ادارې د هغه خبر هم پخلی کړی دی چې د روس ډرون جازونو هم دغلته الوت شروع کړی دی امریکایي چارواکو وړاندې ویلي چې د روس دوه کارګو جازونه په دغه هوایی مرکز کې د ورځ په حساب کوزیږي او دغلته د 2000 عسکرو د اوسېدو بندوبست هم شوی دی د پینټاګان ویان کیپټن جیف ډیوس د ګل په ورځ خبریالانو ته ویلي چې موږ په شام کې دغه حالاتو ته ګورو او موږ خبر یو چې دغلته څه روان دي په شام کې د روس دغه پوځي هلو ځلو د هغه هیوادونو اندېښنې سیوا کړي دي کوم چې دغلته د اسلامیک سټیټ تونروګون پر ضد جنګیږي په دغه مسله د امریکا د دفاع سیکرټر ایش کارټر او د روس د دفاع سیکرټر د جمعې په ورځ خبرې اترې هم شوې دي په شام کې د روانې جګړې په اړه پلټنې کوونکي نړیوال کمیشن مشر د ملګرو ملتونو کمیشن ته ویلي چې په شام کې د جګړې د لاسه دغه هیواد تقسیم شوی دی د شام په حالاتو په خپل یو جذباتي وینا کې دغه مشر په شامي حکومت غږ کړی چې دغه تلې وسلوالو لا نور وسله ورکول بند کړي. د شام پاړه د نړیوالو پلټنو مشر وایي چې په شام کې یو قام او هیواد د نړۍ تر ټولو خطرناک جنگي میدان جوړ شوی. د دغه جګړې آثار د شامي ټولنې په هره برخه کې په نظر راځي.
The world's most chaotic and lethal battlefield. This war remains deadlocked as violence reaps
خاغلی فینوری ویلی چې دغه تا په جګړه کې اختر ډلې د قسطه ولسی خلک پنهخکې څوک چې دغه جګړې لوی اغیزمن دي. هغه د حکومتي عسکرو لخوا د بمباری او د حکومت مخالفه ډلو لخوا ناتاره اندازې د ولسی وجنو لوی علت وبلو. د هغه په وینا د دغه جګړې تر ټولو بد اړخ دواړه ډلو لا د پیسو وسلو او د دوی د تربیه کار دی. هغه حکومتونه چې دغه وسلې ورکوي د دغه جګړې ذمہوار دي. هم د شام دغه خونړۍ جګړې د لاسه د بیکورو شو او بیا په غیر قانوني توګه اروپا او نورو هیوادونو ته تونکو کډوالو مسله لا هم هغه شان روانه ده. د اتوار په ورځ د جرمني په برلن ښار کې د امریکا د خارجي چارو سکرتر جان کیری ویلي امریکا به روان کال خپل هیواد ته راتلونکي کډوالو شمیره سیوا کوي. د خارجه وزیر په وینا پر روان کال کې به امریکا او یا زره کډوالو لا پناه ورکوي او دغه شمیره به بیا را روان کال 15,000 ته سیوا کوي او امکان ده چې په کال 2018 کې دغه شمیره د 100,000 نه هم سیوا شي.
One of the reasons it's difficult is that post 9/11 we have new laws and new requirements with respect to security background checks and vetting, so it takes longer than one would like and we cannot cut corners with respect to those security requirements.
هغه ځان کې وایي چې دا 9/11 یو سپتمبر یو رسم د بریدونو وروستو په امریکا کې قانون سخت شوی دی. امریکا ته د راتلونکو خلکو د څارنې طریقې کار یا بیک گراوند چیک هم سخت شوی دی. نو ځکه دغه کډوالو د راتګ د پروسې وخت غځېدلی. خو دا کم اعلان چې نن زه کوم په دې کې به امریکا د دغه کډوالو لپاره د اوسېدو د امیدونو یا هیلو دویم کور وي چې موږ به ورسره نه یوازې اقتصادي مرستې بشري مرستې هم جاري ساتو. تیره اونۍ د امریکا شلو پخوانو چارواکو په سپینه ماڼۍ غږ کړی و چې را روان کال کې دی 100,000 شامي کډوالو د قبلولو اجازت ورکړي او د امریکا هغه زوړ تاریخ دی بیا د سره کې چې د کیوبا او د ویتنام زرګونو کډوالو لای په خپل هیواد کې پناه ورکړې و. خاغلی کیری زیاته کړې ده چې دغه کار لپاره ډېرې پیسې په کار دي او دغه د کانګرس نه منظوري کې به وخت لګي. همنن بیا د ډیموکریټ ګوند صدارتي کاندید میرمن هیلری کلینټن د سی بی ایس ټی وی په یو پروګرام کې ویلي چې امریکا باید 15,000 کډوالو ته امریکا ته د راتګ اعلان وکړي.
لوکینګ ټو ریلی امفسایز سم اف ذوز هو ار موست ولنربل ا لټ اف د پرسیکیوټډ ریلیجیس ماینورټیز انکلودینګ کریسچنز and some who have been brutalized like the Yazidi women.
په اروپایي هیواد کرویشیا کې نن د ګل پورس د هنګری سره په پوله یو ارزی کیمپ کې بیا د کډوالو نه زیات خبريالان په نظر راتلو او د غلطه بیا موجودو کډوالو د خبريالان نه زیاتې پښتنې کولې. لکه چې د دې کیمپ نه مخکې به چرته زو مونږ به جرمني ته څنګه رسیدو. د عراق یو کډوال عمر بیا په جواب کې نورو کډوالو ته ویل چې موږ به د دلته نه ورځ دوکې وزو. د غلطه د کډوالو سره یو شمیر پښتنې دي خو د ژبې د ناپوهۍ د لاسه د هیچ چا سره هم د دغې صحیح ځوابونه نه وو. دغه کډوالو به تپوسونه کول چې د دوی عکسونه او ګوتې واغستې شي نو بیا به چرته ځي او دا چې که دلته رجستر شي نو آیا بیا مخکې بل هیواد ته تللی شي او که نه. په اروپایي هیوادونو کې په دومره لویه شمیره د دغه کډوالو راتګ د امنیت اندېښنې هم سیوا کړې دي ځکه چې که دغه کډوال په پوله پاتې کوي نو د دغې نه بشري ستونزه جوړیږي او که وړاندې ځي نو دغه هیوادونه د امنیت د خطر سره مخ کیږي. خو دغلته موجود کډوال بیا یوازې مخکې تګ غواړي ځکه داسې هیڅ امکان نشته چې دغه خلک چې د جنګونو مرګونو د بشري حقونو د نشوالي د لاسه د خپلو هیوادونو نه تښتېدلي اوس بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دغلته راغلي کډوال د خپلو سیمو داسې قصې بیانوي چې اوریدونکي تش په اوریدو وبوګنیږي. اروپایي هیواد هنګری ویلی چې دوی به خپله پوله وروستو د هغې تړي کله چې دوی دغلته خاردار تار یا کانټه تار ولګي او هغه کسان به بیا نیسي څوک چې د دغې د ماتولو هڅه وکړي او که څوک بیا د دغې پولې نه تیرېده غواړي نو خپله نوملیکنه به کوي او ځان به رجسټر کوي. خو دغلته موجود کډوال وایي اروپا ته د رسېدو نه علاوه د دوی سره بله لار نشته.
په داسې حال چې د چین لخوا پاکستان کې تر گوادر پورې د اقتصادي لارې جوړولو لپاره شپږ څلوېښت بلیون ډالر لګول اعلان شوی، اقتصاد پوهان وایي د صوبو ترمنځ د ګټو په سر د جنگ نه پرته د چین مالونه پاکستان کې اقتصادي ستونزې هم پیدا کولی شي. د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان د ملکن ډیویژن بشام خارګوټي ته ورخلې، چرته چې به پخوا سلګري ورتلل او مقامي سامانونه به یې اغستل، خلکو ته به روزګارونه هم ملاوېدل. د سلی دلی دي تفصیل یې د احسان محمد خان نه اورو.
درنو اوریدونکو، دا وخت زه د ملکن ډویژن په بشام خارګوټي کې ولاړ یم. د بشام خارګوټي چې د شرارېشم سړک د پاسه دواړه اړخو ته دوه کیلومتره اوږد بازار دی خارګوټي دی. دغه د بشام خارګوټي د اسلام آباد نه دوه سوه دوه اویا کیلومتره لرې دی، او د بشام نه وړاندې ګلګیت درې سوه شپږ پنځوس کیلومتره لرې پروت دی. زه وینم چې دغه سیلانیان خو لیده کیږي، خو دغه لوی خارګوټي ګوته چې په دې کې زیاتره په خوا به بارملکی شیان خرڅېدل. زه اوس وینم چې په دغه دوکانونو کې رش نشته. دغه یو کاروباری تن د ما سره ولاړ دی، د دنه دا تپوس کوم چې دغه حق له باندې راته وایي چې دغه کاروبار اوس ولې هغه شنه نه ښکاریږي.
نوم په ولشه دی شاجی په نوم باندې بشام، خو اصل کې په دسې یو زی باندې پروت دی چې په هغه باندې د پاس سایډ نه چې کوم د ګلګیت د سایډ نه مختلف ځواکونه دي، بارډرې دي په هغه باندې، او سیلانیان خصوصا سیلانیان چې دی هغه راځي نو دلته دمه کوي لګه، او د غدمی ورته ګنټه نیم ګړی سات میلاو شي، نو هغه د دوکانونو نه به سودا کول، او په دوکانونو کې د دې زیدا یو خصوصیت چې په دلته د نان کسٹم پیډ ایریا او زمونږه تبرټوله سپلای د افغانستان او د کارخانو د پیښور د غاړې نه کیده، او د دې نه به خلکو هغه سامانونه وړه چې په هغه کې به د یورپیا او د جاپان او د هر ځای سیزونه میلاویده. اوس چونکی چینا سیزونه راغلی دی او هغه په هر مارکیټ کې ګڼ تعداد سره پراته دي، کاغه تاسو په پنډی کې وګورئ، په لاهور کې وګورئ، لوکل دلته پدی زمونږ پدی خارګوټی کې وګورئ، نو ډمپ دی ډیر زیات مالونه ډمپ راته دي، او هغه په هر نوم باندې ملاویږي چې داغه هغه تمیز ختم شوی دی، داسیل او د دی سی هغه تمیز ختم شوی دی. نو هغه د وژن زمونږ په کاروبارونو باندې ډیر لوی اثر راغلی دی، خلک راځي هغه حلې زلی شته، خو زمونږ هغه کاروباري حلې زلی چې کوم دوم موږ له پکار دي، نو هغه په دی وخت کې نشته، هغه شړې موږ ته مخامخ.
درنو اوریدونکو، تاسو واره دغه کاروباري تن چې د بشام خارګوټی تر ټولو لوی کاروبار لري، خو وایي چې وسوم هغه عمره کاروبار ګټور نه دی څنګه چې وړاندې وو. په دې ځای کې د پاکستان ټوریزم ډیولپمنټ کارپوریشن کوم حکومتي اداره ده، د دې جی ایم یا د دغه ادارې سیمه ایز مشر یار محمد خان بټو هم په دغه ځای کې ولاړ دی. د دې نه تپوس کوو چې سیلانیان څنګه، آیا شمیره زیاته شوې ده، کمه شوې ده، د دغه صورتحال کوم اثر په سیلانیانو پرېوتی دی؟
اصل کې سیلانیانو چې کوم دی سکالې د نورو په نسبت باندې زیاتو، کوم چې بارانی سیلانیان اخو د 911 نه رسته چې کوم دی اخو دلته ډیر لوی نغدې، خو بیا هم زمون ډومیسټک چې کوم دی زمون کوم مطلب دی ملکی کوم سیاح چې دی هغه بغن شبیر باندې راغلی دی، ځکه چې د دین مخ کې دوه درې کاله په دغه سیمه باندې سپیشلی ملکن ڈویژن او دغه علاقې چې کوم وی نو د طالبانو کوم هغه لانجه چې وی باغې وجه باندې د ټورست کم شي، خو سکاله زمونږ مطلب ملکی حالات ډیر خشي دي، او سیاح چې کوم دی هغه پګن تعداد باندې پګن شمیر باندې دی غړتا راځي.
درنو اوریدونکو، تاسو واورې دغه د چارواکي خبرې وایي چې د سیلانیانو شمیره سګنی کال زیاته شوې ده، خو په دې کې درنو اوریدونکو د ځای اوسیدونکو سره خیال دی، دغه یو ځای اوسیدونکو دی د دنه په دې اکل ته پوسو کو ستاسو سنون دی
معروف زندلین پس چې کم راګیټونه شروع هغه ختم شوی دی، خپل اختتام ته رسیدلی، پاغي کې ډیسکان او کم ډیمونه چې سړون تر روانو داږي کارونه ټول مکمل ختم شوی دی، او خلک کم تعلیم یافته خلک چې هغه ټول بیروزګار شوی. د کله طالبانو دا دور چراغ اغه سره هم د انجوګان چې هغه تقریبا ختم شو، او لوکل پروجیکټونه تقریبا بند شو، دغه د فندونو منډونو هم بند شو. اوس د خلک یو قسم خبره کوي چې د اقتصادي راهداري په دې لاره ته په دې طرف به تیریږي، نو دغه د وژنې کوم چې چاینا نه ټریفیک تیریږي، دغه سره وي لوکل کاروبار چې هم دغه بالکل پدل لږ کې دیش د خو کم شیا کې دیش زیات شي، امید لرو.
درنو اوریدونکو، ځای کوم اوسیدونکو دی وای چې را روان وخت کې د داهله چې د دې کاروبارونو معیشت او اقتصاد خشي. زه احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، بشام.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
لکستان نزار ساسکي ساسکي.
چې په وجره کې د پیالې کړنګ نی د چینک ټنګ نی نو هغه به هم لاس وجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند هنر
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
گرانو اردن کو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه وقت وی سو شیبو کې به تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. سرته کې به هم وړاندې کوو خو د عیسایانو مذهبي یا د مسیحانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن امریکې ته په سفر را رسی. دوی به سلور بجې دلته امریکې ته را رسی او په واشنگتن کې په امریکا کې به د دوی سفر په درې ښارونو کې درې ښارونو به سفر به کوي. واشنگتن ډی سی کې به نن د 20 نیټې نه به راځي دلته کې موجود وي او 30 پورې به په واشنگتن ډی سی کې وي. دغسې بیا د 30 نه پس به لاړ شي نیویارک ته، چې نیویارک نه به بیا په 26 نیټه باندې فلاډلفیا ته لاړ شي او هلته کې به د زیارت پر ورځ به د امریکې د کانګرس شریکې غونډې ته وینا کوي. پاپ فرانسیس په داسې وخت کې راغلی دی چې دلته کې امریکا کې د صدارتي زغل لپاره هم هلې ځلې شروع شوې دي. د پاپ فرانسیس کم بیانونه چې په رستو کې راغلي دي که یو خوا په ریپبلیکن سیاسي ګوند باندې د هغوی په د کم ویناګانې دي د هغوی په خلاف دي، نو دغسې د ډیموکریټ لخوا چې د ګیز او په دې حق له څه کومې پالیسۍ دي، ابورشن په حق له باندې چې حمل ځای کول دي، نو په هغې باندې ټکونه یا نیوکې کېدلی شي. ډیوا ریډیو سره تاسو ته به سو شیبو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو.